رسیدلیو د دې سات لاند خبرونه واوري. د کندهار د تیلو د پلورلو په عمومي زیرمه کې د اور لګیدو له امله میلیونونه افغاني زیان اوښته دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې بیان کې ویلي چې اور پرون ناوخته ولګید وروسته د اطفایې په مرسته مړ شو. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې ځینې کسان برسیران شوبل شوي دي. له کندهار په بل خبر کې ویل شوي دي چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ په حسن زو سیمه کې د یو سپینجیری جسد چې نیم ژبیو خوړلې موندل شوی دی. د دې سپینجیری د مړینې علت د هغه هویت او خپلوان نه دی معلوم او د محالې جسد د شاولی کوټ ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ په افغانستان کې سباندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او د طبي وسایلو درملو او واکسینونو په شمول د بشري مرستو 1900 رسولي دي. په ازبکستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. اټکل کیږي د منځنۍ اسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکات میرزیایف د درېمې دورې لپاره بریالی شي او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د 1500 ورځو د پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد سرتیری زړور وبلل او ویستایل.
زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کرده، بارها زه او زما اولادونه چو زلی ده بولیدی دا سوراس هم راغلی چې زی په تیشا و حلیم او چاقوی را بانده را یستلی ده. زما ما شرزوی به دیر واقع چو زلی زه دا کور شرلی ما
دا چې د معتادین گوخه که دل هغوی او د هغوی کورنی پا چه دول روانی ناروغوی اخته کوی پا دی اړال داکتر نومان پوپل سرمره کلرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاست کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژي کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونه معتادینو څخه یوازې 1.5 زره معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشه یي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوې بمبې نه لري او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما دفتر مرستیال مارکس پوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو پالنې ته دې ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د محتاجونو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د محتاجونو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د محتاجونو شمیر 5 میلیونه ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د محتاجونو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د محتاجونو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډیر ښودل سوی و. د محتاجونو د درملنې کارپوهان د محتاجونو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د محتاجونو د ډیرېدو اصلي لامل بولي. د محتاجونو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر ډیر وخت او ډیر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول، اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د محتاجونو د درملنې لپاره 5000 بسترې مرکز فعال کړ او د سلګونو محتاجونو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10,000 روغتیایي اسانتیاوې په واک لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وی پلاټ دی پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی میړ پودر وی
لا پمړی کې نو م پمور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت موتادی خځې شکایت کوي چې دوی د روغتیايي امکاناتو د نشټوالي لامل دې ته مجبور شوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا خځې وایي د نشو دوام ته دې سبب شوی چې د روغتیايي ستونزو ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټه هم پر اوغو یوسي. د خځو د حقوقو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره موتادی خځې کافي خواړه نه لري او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د وی موتادی خځې په غخ پیل کیږي.
ما دامي بار مونده، ما هیڅ نمیتون مسکی کومک بگیرم کی ما
نګره. یو 2 کلن میرمن دا چې د بامیانو د خر په یو څنډه کې ژوند کوي، دا چې له 3 کلو راهیسې نشه کوي وای. لومړی خوند موتاد وو او د وخت په تیریدو سره د هم ورسره موتاده شوه. نګره ازادي راډیو ته وویل چې موتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کده، بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولیدی ده سورس هم را غلی چیزی پتی شوا حلیم او چاقوی را بانده رایست تلیده. زما ما شرزوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شرلیه ما
از خانه کشیده.
د نګاری په وینا بیوزلی د روغتي امکاناتو نشټواله او ټولنې ناسم چلند پر محتاجو خزو د ژوند کړي راتنګ کړي ده. د بامیانو محتاج میرمنې وایي چې روغتي خدمت په وخت کې نه لري. د نګاری ترڅنګ لسکونه داسې موتاد میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. 6 کلنه فرزانه چې د 4 اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له 4 کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
شاو همسایا بسد
د شپې ټول گاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا را ټول شول. ویلې دلته څه خبره ده؟ دا ساقي خانه ده چې تاسو نیمه شپه ځی او ورځی. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې موتر میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسی کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل و چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسی کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډیرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپل ګوشهګیری او یا هنزوا طلبي یا اختلال دي. د همدغه اختلال ذهني حالت دي، من جمله هنزوا او ګوشهګیری، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپل تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او لاله سيزي حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه تن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیری وینځو طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپل معتاد فرد د ویری احساس کوي. د دې لکبله دوی نو پمدغه خوخي او محفلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې د تکوم حل تکوم حالت را ماستنه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت خجالت زدگی حالت ورته پیدا و نشی چې د مخدرات توکونه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین هم داسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشه یي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلی دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکولو، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه و همفیتامین چې استفاده کوي، دوی ته همدغه حالت د گوشهگیری و د انزوا طلبی حالت ورته لیدل کیږي. علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي، اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
تا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړې دي، دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري، موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو، نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چې یو افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی تر آمستگی گی، اکثرا دمدغه چې دوی طولانی مدت توګه د مخدراتون استفاده که دوی تر آمستگی گی. او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي، خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو، چاره نشته، نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي، دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني، نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیط و په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلاره او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندگی و خجالت زدگی رامنځته کوي، نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوی دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي، دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چې مزمن حالت تلر شي هغه بیا مشکلات را منځته کوي، کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي او یا دا چې کیدای شي چې دا د معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي. هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې ډېر لیدل سوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کرد د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیږي او یا همراز عصبی ورته پیدا کیږي چې هغه وخت نو تداوی لږ زره مشکل وي او یا هم ناممکن وي.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو چې یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره او تداوی دا ده چې دوی په مراکز او د معتادینو تداوی مراکز ته مراجعه وکي، او هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادینو مراکز چې هغه مراکز ته چې مراجعه وکي، نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبان ورته دواګانی ورکوي چې دغه حالت نه راوځي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي، او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي، خو جمیل په قهر کې یا هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو لانډیواله یا توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولی له هغوی سره ملګرتو پریښود، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خوند وکړ کنه؟
یار غفار جانا ډیر خوند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زور ور. غفار جانا بل سیګریټ هم ډکه
اور ډکه یال دان نه ناستانی را ډکه.
ونه سارا ته څه کوي واشنی؟ اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وا، هغه یې هم اول ځل دی، را باندې تاوان نشي.
اجی اسلاما دا څومره خواږه سندره ده، تو خو دا आवाज لګ جکا.
کومه سندره؟
تاسو چوب شئ. دا غا سندره ده. نو دا خو ریښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانا ریښتیا هم چې نشه یې، زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا ده. غپا
موټر څه شو؟
موټر خو دغه دی مخته ولاړ دی.
دغه بالغ په نږدې کا دی نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخته ولاړ دی.
ښه موټر مې دا دی.
خیر
کو موټر پسې سوار اعظم، هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده واخلا.
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې کا کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوښه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوا، نشه دې په کومه کنده کې ونلویږي، او یا چیرته موټر هم نه وایي.
وایي نه سارا ورشه، سیګریټ یې موږ پی ووهه، کار څه پی وشي په بوک به په خدای ته واچي.
نه وایي
وای کور نشته ده یو ډول بلاد شي غمی وکا
یا ربی خی مو ډیر وکندل په دا یو کال ولا کته وکندل
نه زارانه سره یو دود ورکی تاسو پوره یو سیګریټه پیو وا
یو دود مو ورکړ وای تورا ساتو تیرې دا
بس نورې څه کوي ډیر مو یار سات په خدای تیر شو
هو سات هم تیر شو خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم
السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سره مشه نثار تم سره مشه په خیر راغلی
خیر یوسی جوان دی اوسی اوهو جمیل جانا دا لاس دی ولې تړلې دی
دا خو پرون ماقام چې ستاسو له بندر څخه کور ترتلم لارې کې په وکنده کې ولویدم او لاس مې مات شو
څه وایې مات شو
او مات شو
نو ډاکټر ته ورغلی
ورغلم ډاکټر مې لاس په گچو کې راوتاړه
خ خیر خدای به جوړ کی خ اوس زراته وای چې وړ مشبل یې سات تیر شو کنه
څه سات به مې تیر شو وی بابا یو عادي بندر و داسې بندرونه خو موږ او تاسو همیشه کوو
دا نو ته وای چې عادي بندر و تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټای وهلای وو
نو سیګریټای خو مې وسم نه دی وهلای
دا نو ته وای چې نه مې دی وهلای یو دودم نه یو پورا دانه سیګریټای دی وازی وه دا سی عجیب خبر دې کولی چې لخندا دې مړ کړو زورا ورا
نه پويګم زما نه دی یاد
ستاو دې بیا خو موږ په موبایل ویډیو درنا جوړ کړې ده
ها ویډیو مو جوړ کړې ده دا سی راخ کرا کوي
ها دا دې وګور زما په موبایل کې دا و دې کې ته وخه دا دې وګور
او دری کا زی چارانہ کم ان ان
ورزا ورزا رکت وکلا خیرہ
نامو چار والی رکت نکوی
نو خطا برک نی والے دے
کا خیر دے کھو کور تزب بس دے لرے کئی بس اس شرم آویا نی لرے
فکر این ازوانا موبیل درا مات کا
نازوانان تاسی از کزه
ولی موگا چه نازوانی در سر رکڑی
دا نازوانی ندا چی یو ورمو دی چرسو سیگریٹای را باندی واہا او بیا مو ملانډې را باندې وهلې ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده
دا خوانډي والی ده پانډي والی کې خو ساتيري وینو
دا انډي والی نه بلکې بیزتی ده تاسو زما انډي والان یاست که زما دښمنان انډي والان داسې وي چې خپل انډي وال په چار سخته کوي
نو دا خو یو ساتيري و په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کیږي
بس بس دا خبرې نور پرېږدی زه سر لنن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پامانی کوم نشه سړی بی عزت کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلې وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خدا دې ماته شوه او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې
نشه دې ورکه شي تاسو ورکه شي او ټوکې مو ورکه شه نور زموږ او ستاسو انډیوالي پر همدې ځای ختم شو خلاص
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
خبر میں دوا ستا خبر میں دوا خانه کم